آزادی رادیویی مجله.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د مطالعې په اړه له ځوان لیکوال شفیق کره سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اورئ. د افغانستان په باره کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه، لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د هرات په مسله کې د ډیر لرغونی مینار په باب تحقیقاتي کار پیل شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغام په وینا، د تحقیقاتو دا لړۍ د یونیسکو سازمان لخوا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په همغږۍ پیل شوې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې د دې تحقیقاتي کار په لړ کې د هرات ولایت په مسله سیمه کې د پنځم مینار دننه برخه پاکه شوې ده او په هغو لارو چارو غور کیږي چې د نړېدلو مخه ونیول شي. یاد دی وی د هرات په مسله کې پنځم مینار د 15 میلادي پیړۍ په وروستیو کې د شاهرخ مرزا په دوره کې جوړ شوی دی. د دې مینار د انځورګرۍ سبک د کمال الدین بهزاد د هنري خونځي سبک دی او د افغانستان له مهمو لرغونو مینارونو څخه ګڼل کیږي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د زمری د میاشتې په 15 نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانۍ چارې عملاً پیل شوې. د غزنی والی محمد امین حمیمی په وینا، په اوس وخت کې په غزنی کې 19 دولتي ادارې ودانۍ نه لري او په کرایي ودانیو کې فعالیت کوي. یاد دی وی چې د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 22 میلیونو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې د یو کال په موده کې جوړیږي. په زابل کې موزیم پرانستل شو. د زابل والی بسم الله افغان مل د زمری د میاشتې په 15 د موزیم پرانست. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې افغان مل د زابل له ولس څخه وغوښتل چې موزیم ته د خپلو سیمو د تاریخي توکو په ورکولو سره موزیم نور هم بډای او ښکلی کړي. تیره اونۍ په مزار شریف کې د لسو تنو عکاسانو او انځورګرانو د آثارو نندارتون د زه او زما هیلې تر عنوان لاندې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه نندارتون کې څه د پاسه 100 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دغه نندارتون د جوړولو مسؤل مهدي نیازی د نندارتون د جوړولو هدف د عکاسۍ، انځورګرۍ او خطاطۍ د هنري فرهنګ دودول وبلل. نوموړي وویل د دغه شان نندارتونونو جوړول د ځوانانو او ننداره کوونکو ترمنځ د هیلو او خوښیو د فرهنګ پر رواجولو سربیره د ځوانو عکاسانو او انځورګرانو هنري استعدادونه هم غوړوي. زموږ د نندارتون اساسي هدف ځوان نسل او دغه راز ټولو ننداره کوونکو ته د هیلو او خوښیو پیغام رسول دي. نوموړي زیاته کړه، په دې نندارتون کې د انځورګرۍ، عکاسۍ او خطاطۍ شاوخوا 100 اثر نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د مسؤلینو د څرګندونو له مخې دا په تیرو 4 کلونو کې په بلخ ولایت کې د هنري آثارو پګم نندارتون دی چې عکاسانو او انځورګرانو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د ننګرهار ولایت د عامه کتابتون د نویو تاسیساتو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه ودانۍ به په 2 کلونو کې په معیاري ډول او له ورځنۍ وړتیاو سره سمه جوړه شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین زرداشت شمس د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې وویل، دغه وزارت به د کتابتون د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په کتابونو او د هغوی په سمبالولو کې هم اقدام وکړي. ټاکل شوی ده د دغه کتابتون د ودانۍ له جوړولو وروسته به په دغه کتابتون کې د فرهنګ، پوهنې، ساینس، اقتصاد، ټولنیزو علومو او د ادبیاتو په برخو کې په زورګونه ټوکا کتابونه سمبال شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین وایي دوی په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د بنسټیز کولو لپاره هلې ځلې کوي او د کتابتونونو د پرانستلو او سمبالولو له لارې په دې لاره کې ګامونه اخلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دغه کتابتون د جوړولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه اقدام له امله په مننې سره وویل د دغه کتابتون د ودانې په جوړولو او ګټې اخیستلو سره د ننګرهار د خلکو او په تیره بیا د فرهنګیانو، محصلینو او زده کوونکو هیلې ترسره کیږي. د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانې په جوړولو کې د مطالعې د ستر سالون او د آنلاین کتابتون او اداري دفترونو په ګډون د مطالعې د یو مرکز ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
په دې وروستیو کې افغان ډیپلوماټ، شاعر او لیکوال عبدالغفور پویا خپله یوه خاطره خپره کړې او په هغې کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه راخیستې چې د افغانستان د مختلفو کلونو حالاتو ته لیکل شوي دي. دا خاطره لیکوال په دري ژبه لیکلې. تاسو یې دلته ژباړه اورئ. صفي الله ستانکزی راوروي.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور پویا لیکي: په جاپان کې وم، په سفارت کې مې کار کاوه. یو ورځ په دفتر کې د یو رپورټ په لیکلو بوخت وم. ځایي مامور امریکایي الاصل جاپانی جیس پرات د کوټې دروازه را خلاصه کړه. وی ویل: جالب سمې موندلې دي. هغه پوهېده چې زه شعرونه لولم او له جاپاني ادب سره مې مینه ده. یو نیمه هایکو دری تژباړم. پاڼه یې راته ونیوه. درې تانکاوې له جاپاني ژبې انګلیسي تژباړل شوې وې. وی ویل: د دې شعرونو اهمیت په دې کې دی چې د جاپان امپراتور او ملکې د افغانستان د پیښو په باره کې لیکلي دي. مننه مې وکړه، پاڼه مې ترې واخیسته. ورته ومې ویل لولم یې. شیبه وروسته مې تانکا شعرونه وکتل. لومړی ځل مې و چې دا ډول شعرونه مې لوستل. له هایکو سره یې فرق درلود. هایکو درې بنده لري، پنځه و پنځه سیلابه، خو تانکا پنځه مصرې وه او و پنځه و پنځه سیلابه. وروسته بیا په دې هم پوه شوم چې تانکا تر هایکو قدامت لري او په 14 او 15 میلادي پیړیو کې رواج شوی. د جاپان ډیرو شاعرانو، شاهانو او شاهزادګانو د تانکا په قالب کې شاعري کړې، خو هایکو په 14 او 15 میلادي پیړیو کې رواج او پیژندل شوی ده. دا اوږد بحث دی، لدې به تیر شم. رابه شم د جیس پرات یادښته چې لیکلی و: امپراتور اعلی حضرت اکیهتو او ملکه میچیکو لومړی ځل په 1450 کال او دوهم ځل په 1400 کال افغانستان ته په سفر تللی و. د امپراتور د لومړي شعر ژباړه چې په 1450 لمریز کال کې لیکلی و داسې ده: د کابل په ښار کې آخر جنگ پای ته ورسید. خلک به ګوري چې پر واټونو کوز او پاس پلی روان دي. ستره خوشحالي ده. په دې شعر کې په کابل کې د جنگ د پای ته رسیدلو خبره په 1950 کال کې شوې ده. زه چې په 1950 کال د کابل د پانتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي محصل وم، خاص جنگ مې نه په زړه کېږي، خو د محصلانو لاریونونه ډېر وو. دوه نور شعرونه چې په 1950 او 1901 کلونو کې ملکې میچیکو لیکلي وو، په هغو کې په بامیانو کې د بودا د مجسمې تخریب او نړېدلو ته اشاره شوې. د دې دوو شعرونو ژباړه داسې ده: د سپوږمۍ په تته رڼا کې د ستر بودا ډبرینه مجسمه، سپېڅلې څېره یې خچ خچ شوې خو لا هم په عظمت ولاړ دی. ټول مبهوت، ما هم اور نه دی بل کړی، له هغه پسرلي سره چې د بامیان په جلګو کې را روان دی، د بودا مجسمه نوره نشته.
شفیق کرا د اقتصاد پوهنځی لوستی، اوس په نړیوالو اړیکو کې زده کړې کوي. د مطالعې مینوال دی. د نوموړي په وینا پخوا یې خورا وره مطالعه کوله، خو اوس یې ځان ته لوری مشخص کړی. ښاغلی کرا اکثرا له ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحثونه کوي او ځوانان هڅوي چې څنګه او څه ډول مطالعه وکړي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي کرا په خبرو پیلېږي.
شفیق کرا، د افغانستان اوسیدونکو
کړه څه زمونږ د نن ورځې دغه مرکه شاید ټوله په دې راوڅرخیږي چې ځوانان په کومو برخو کې مطالعه وکړي او ضرورتونه کومه برخه کې دي. اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې دي هغه ډاکټر به شعر به لیکي، غونډه کې به شعر وایي، یا به ډاکټر یا حقوقو پانځي محصل به وي، هغه به لنډه کیسه لولي. دې ډول یو حالت ذهنونه ډیر سره مخشوش کړی دي. د دې د راټولولو لپاره څه پکار دي؟ یا تاسو مطالعه کوئ؟ مشخص دي تاسو بخش کوم یو د دې مطالعې دارتوی په فعل؟
لومړی دا چې مطالعه په اروپایي او نورو پرمختللو ټولنو کې خپل یو بیل مسلک ته ماهرین لري، اکسپرت دي، هغه پانتونونو کې دي، په محصلینو سره دي، په مکتبونو کې دي. د محصل روحیې ته په کتو هغه ته د مطالعه په برخه کې مشاوري مشوره ورکي، او دا خپل یو ستر فن ده. بدبختانه په افغانستان کې لومړی موږ په علمي نهادونو کې د مطالعه مشاورین نه لرو چې سم لارښوونه وکړي. دویمه غټه ستونزه دا ده، دلته د علومو په برخه کې کار نه دی شوی. یو محصل چې کومه رشته وایي، د هغې رشتې مطابق د خپل سلیبس نه ده موجود، د مطالعې مواد نه دي موجود، بنان استادم د اکاډمیک نسی کاروایي، دای بل فن ته مخه کوي، ځکه دای په خپل فن کې نشي کولی ځان نه ډیر ماهر انسان جوړ کړي، د مطالعې مواد نه لري. دلته د شعر او شاعري برخه کې کوم کار سوی ده، مواد موجود دي، دوی غو ته مخه کوي هغه مطالعه کوي، په هغه کې ځان نه ماهر جوړ کړي، فقط دی وباس لپاره خلکو سره باس واچي. د دوی عمده ضعف دا ده، په خپل مسلک کې ځکه نشي غږېدلی، خپل مسلک په ساحه کې کار نشي کوي. دوی د خپل مسلک په ساحه کې تحصیل په دوران کې مطالعه نه یې کړې، دوی سره مواد نو، دوی سره ماهرین نو، دوی ته استادانو سالمه مشوره نه ده ورکړې، او خپل استادان هم د ځینو نیمګړتیاوې لري، هغوی سره مخ دي. زده خپله د افغانستان د ناخوالو یوه برخه تشکیلي ستر ټولنیز تاثیرات دې برخه لویدلی دي. د محصلینو دپاره ښه خبره دغه ده، لومړی د دوی ځانو ته یو اکاډمیکه ساحه وټاکي، اکاډمیک شخصیتونه دیسي. مثلا د بل چا فن کې د مداخلې کولو په ځای که دوی چیرته د خپل اکاډمیک علم یا پانتون کې کومه رشته وایي، د هغې رشتې مطابق ځان مخته بوزي، څېړنې وکړي، مطالعه وکړي، ریسرچ وکړي، هلته ریسرچ پیپر یې ولیکي، علمي کار وکړي. یو خو به د ده په خپل هغه رشتې باندې فوکس وي، په هغه برخه کې به دی ښه اکسپرت سي، ښه پرمختلل سي. د مطالعې دپاره هغه اساسي رکن دغه ده چې هر سړی د خپل پند رشتې مطابق په یوه رشته کې ځان ورسي. انسان جامع الکمالات نه شي کېدای چې په ټولو علومو دې پوه شي، په خپله رشته دې ځان پوه کړي، په هغه رشته کې دې څېړنې وکړي، د هغې ساحې د یو متخصص په حیث د ټولنې ته ځان وړاندې کړي. هر څه امکان نه لري.
دا اوس یوه پوښتنه چې موږ ته پیدا کېږي، ځوانان اکثریت چې موږ وینو پرته له شعر شاعري او لنډې کیسې لیکلو یا لوستلو نه هیڅ نه لري. که موږ کتابخانې ته لاړ شو، داسې نه ده، کتابخانه کې ډېر کتابونه پیدا کېږي، هر ډول کتاب موجود ده. که د هر برخې وغواړو، هغه که په پښتو وي که په دري، موږ یې پیدا کولی شو په اسانۍ سره. په دې برخه کې مشخص راته ووایي چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده. آیا د شهرت مسله خو نه ده؟ په دې برخه کې د شهرت تقاضا ډېره ده یا عرضه ډېره ده خلک؟
نه، دلته یو جزئي مسایل دي، یو کلي مسایلو کې معمولا په درېمه نړۍ او جګړه ځپلو هیوادونو کې لوی استعماري قوتونه تل په دې هڅه کې ټولنه د حقایقو نه لرې وساتي. یعنی زه په دې باندې متیقن یم، په افغانستان کې په ځینو برخو څخه پانګونه سوې ده، او هغې کې زیات ځوانان بوخت دي، ټولنې ته کوم تولید هم نه لري، کوم فکري یا ایډیال تولید هم نسي ورکوي، یوازې په خپلو انفرادي دردونو کې مبتلا دي. لکه مثلا هغه شاعران چې خپل انفرادي درد بیانوي ټولنې ته، زه خو دې ته څه اړتیا نه لرم چې د چا انفرادي درد ته غوږ ونیسم، ځکه د هغه درد په ټولنیزو عواملو پسې نه ګرځي، دوی د ټولنیزو عواملو په درمان پسې. نو په درېمه نړۍ کې معمولا استعماري قوتونه ځوانه قوه په هغو برخو کې دوی زیاته بوخته ساتي، د مختلفو تکتیکونو په کارونې سره د دوی توجه دغه محور د اساسي موضوعاتو نه واړوي، جزئي مسایلو ته یې بوزي، په هغې کې دوی بوختي. بیا درېمه نړۍ کې معمولا هغه قوتونه چې دوی د درېمې نړۍ اقتصادي مارکیټونه قبضه کوي او په خپل اختیار کې راولي، هغه ته دغسې ځوانان زمینه مساعده وي. دوی د سیاسي اقتصاد او سیاست نه ډېر لرې پاتې کوي، په نورو برخو کې مصروف وي، هلته دوی مصروف وي. هغه د دوی ټولنه په مطلق ډول باندې استعماري قوتونو د استحصال منګولو ته ولویږي او د دوی ټولنو د دوی د منابعو نه استحصال کوي. نو زه دلته شعر او شاعري اوس په کوم سطحه کې روانه ده، په کومه کچه؟ یو خو حقیقي شاعري ده یا یو فن ده، موږ احترام ورته لرو، که په هر لحاظ یې هغه خپله یو بېله دنیا لري او خپل هر څه یې موجود دي. ولې نن سبا چې کوم ځوانان موږ په مشاعرې کې وینو، معمولا زه دې ته شاعري اتانه سم ویلی، شاعري دا نه ده. دوی په یو غلط طرف باندې خپلې ټولنې منیجمنت روان کړی ده. یا اساسي نقطه دا ده د زمان تقاضا باید دوی درک کړي. نن د موږ ټولنه چی ته ضرورت لري؟ یا موږ شعرونو ته ضرورت لرو؟ مثلا بیا عشقي شعرونه د موږ یوه جګړه ځپلې ټولنه دلته څوک ډوډۍ نه لري. که دومره جمالیاتي شعرونه دوی ته ویل کېږي، دا معنی چې دا ټولنه نور هم ځوانان د انحراف په طرف بیا یې خرابوي، هغه خپله ډوډۍ نه شي پیدا کوي. که ته هغه ته مثلا د شعرونه وایې چې په هغه کې شراب یادی، سونډې یادی، غلمان یادی، دا مسایل یادی، هغه د ډوډۍ پیسې نه لري، هغه به شراب له کومه کوي؟ دا خو د زمان د تقاضا او د غږ سره مساوي خبره نه ده، په یک جهتي کې نه ده ورسره روانه. نه معمولا ځوانان دې په خپله علمي ساحه کې کار وکړي، ادب دې پرېږدي ادیبانو ته.
څنګه په خپله علمي ساحه کې کار وکړي؟ څنګه مشخصولی شو که زه ووایم قضاوت ونه کړم، ډاکټر به یې په طب کې به کتاب نه سي لیکلی، ولې په ادبیاتو کې به یې لیکي؟ د حقوقو پانځي محصل به یې په حقوقو کې به هېڅ د تا سره بحث نه سي کوی، ولې تا سره به په ادبیاتو کې لګیا یي؟ ولې دوی په خپلو برخو کې کار نه کوي؟ موږ په خپلو برخو کې کسان لرو داسې سي هغه وطني
عمده ستونزه دغه ده. ما مخکې هم تاته ویل، د تحصیل په دوران کې دوی په خپله برخه کې ضعیف پاتې سوي دي، نه سي کولی ټولنې ته په هغه برخه کې ښه تولید ورکړي. که د شهرت خبره یي، که موږ د عرضې او تقاضا د فرمول له مخې ورته وګورو، نن سبا که په افغانستان کې څومره د طبابت یا طب یو کتاب ته اړتیا ده، شاید د شاعري کتاب ته هومره اړتیا نه وي. که یو ډاکټر د شاعري کتاب یا د ادبیاتو ساحه کې د کار کولو په ځای یو علمي کتاب د طب پوهنتون د سلیبس دپاره جوړ کړي، زه فکر کوم دی به ډېر شهرت ته ورسیږي، ځکه اړتیا هلته ډېره زیاته ده په هغه ساحه کې. هغه ساحه کې څوک نشته چې تولید وکړي، تولید ورکړي. نه دوی هغه عرضه او تقاضا او د شهرت مسلم نه ده موجوده. عمده ستونزه دغه ده، دوی په خپله ساحه کې نه دي رسیدلي، نه سي کولی ټولنې ته څه ورکړي. معمولا داسې خلک بیا د نورو مسلک ته ښه حل لاره یې دغه ده چې پوهنتونونو کې او د مکتب د ابتدایه دورې نه استادان هلته مثلا د انساني علومو پوهان، د سوشل ساینس او روانشناسان، سایکاټریسته، دوی دا کولی سي چې ماشومان د وړکتوب نه ارزیابي کړي چې دی په کومه برخه کې ښه لیوالتیا لري، ښه ذکاوت لري، په هغه برخه کې د کار ورسره وکړي. د ماشومتوب نه د دی یو لاین ته جوړ کړي، په یو روډ د روان کړي، په هغه روډ کې د دی مطالعې ته آماده کړي، آماده کړي تر پوهنتونه پورې، بیا دی کولی سي په یوه برخه کې ډېر قوي او متخصص انسان واوسېږي او ټولنې ته ښه تولید ورکړي، ښه علمي ظرفیت واوسېږي.
دا اوس چې موږ وینو په دې سیمه کې ځوانان سي مطالعه کوي، خوره وره مطالعه کوي او ګډوډ مطالب مطالعه کوي، بیا سي کله بحثونو کې کینی خپلې خبرې نه سي راټولولی. د دې لاملونه هم درته ښکاري، د یو داسې کس په توګه چې هغه تاسې مطالعه کوئ لګیا یې کتابونه ګورئ د ورځې په اوږدو کې،
بېرته دا ستونزه بیا دې ته راګرځي چې موږ د مطالعې برخه کې ماهرین نه لرو چې موږ له ځوانانو سره کار وکړي. که د یو انسان د ټولنیز حیوان په حیث ومنو، که یو انسان ځان ته په یوه جغرافیایي محدوده کې وساتو او دته د ټولې نړۍ ډېر زیاته پیمانه کتابونه کېږدو، دی په اسانۍ سره نه سي کولی د کتابو ترمنځ انتخاب وکړي چې څه مطالعه کړي. مطالعه ته دا مسل نه سي کېدی چې کتاب نه ده موجود یا که موږ کتاب راوړو مطالعه به وسي. هغسې دی په کوم فن کې ماهر ده او دی علاقمندي ورسره لري، هغه د مطالعې یو متخصص په ده کې پیدا کوي، د ده د هغه علاقمندۍ په اساس باندې ده ته بیا خپل لاین ورخیسته په دغه ترو دغه کتابونه مطالعه کوي او حد ته د رسوي. دلته بیا هم د متخصصینو د نشتون وجه ده ځوانان راځي علاقمندي لري، مثلا غیر محسوسه مینه، دوی په علمي لحاظ دا نه محسوسوي چې موږ په کومه لار روان یو یا څه غواړو. دوی فقط تشویق سوي دي چې مطالعه وکړي، مگر دا نه دي ورته ویلي چې مطالعه په چی کې وکړي. سوال اساسي دغه ده، دوی راځي مختلف کتابونه مطالعه کوي، معمولا چې څوک د مطالعې متخصص نه لري مشاور نه لري، هغه تر یو حده د دې ستونزې سره مخ وي، بیا په راتلونکو کالو کې دا خپله کوای سي ځان ته خپل حدود وټاکي. مثلا زه د نړیوالو روابطو محصل یم، ما اوس خپله حوزه مشخصه کړې، زه په خپله حوزه کې کار کوم، د خپلې حوزې مطابق روزانه ځان اپډیټ کوم، د دنیا نوي معلومات راخلم. نه هر څوک د خپل حوزه مشخصه کې په هغې کې د کار وکړي، غوره نتیجه ورکوي.
تا خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې په یوه برخه کې باید ځوانان ورسیږي او په یوه برخه کې یا په حوزه کې مطالعه هم وکړي، او موږ داسې کسان هم نه لرو چې لکه تاسې اشاره ورته وکړه چې استادان باید وي چې شاګردان له لومړي سره دې ته آماده کړي. دغه شه استادان له کومه کېږي؟ اوس استادان نشته، ضعیف حکومت ده او ضعیف وضعیت ده، نو څه کول پکار دی؟ کورنۍ ته څه پکار دی؟ لازم څه دی؟
کورنۍ هم په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي که دوی خپلو ماشومانو ته یا د ماشومتوب د دورې نه وتلیو ته، چې محصلین معمولا حسابیږي، ځوانان دي، دوی مطالعې ته وهڅوي، لا اقل دوی ته په کور کې د مطالعې دپاره یو سالم محیط رامنځته کړي، دوی مطالعې ته ارامه فضا ولري، حد اقل یو اتاق ولري چې محصل وکولی شي، یو ځوان وکولی شي په ارامه مغزو هلته مطالعه وکړي. د مطالعې دپاره هغه د ذهن آمادګي، د کورنۍ تشویق او سپورټ هغه ډېر اساسي رول لوبولی سي. معمولا مور او پلار په دې برخه کې ډېر زیات کار کولی سي، او ځوانان په خپل منځ کې باید یو بل تشویق کړي، یو بل ورسي، د هلته یو سالم رقابت په لاره واچوي، پراکتیکي کارونه وکړي. پراکتیکي کارونه په دې مفهوم باندې دوی د پوهنتونونو کې ګروپونه جوړ کړي، ګروپونه د تشکیل کړي، په سیمپو کې بیا د رقابت جوړ کړي، په هر سیم کې دې په درې مضمونونو باندې په خپل منځ کې یو لیکچر سره ږدي، علمي هر ګروپ ته د یو علمي کې اثر ورکوي، هغه به مطالعه کوي، راځي او په سیم کې. او مثلا موږ معمولا په ورځ کې یو سیم یو ساعت خالي لرو، استاد نه موجود، دلته ستونزې دي، دوی د دېغه نه سالمه استفاده کوي، خپل منځ کې دې لیکچرونه ږدي، دغه او بالاخره د یو رقابت په زار رامنځته کې لیکنو ته د مخه کې لیکنې دي کوي، لیکنې دې شروع کړي، تجسس پلټنه او ریسرچ دې کوي، خپله بیا دوی دې ته تشویقیږي، یو تشویق درونی پکې راپیدا کیږي، زده زیات څه زده کړي او دا دی مطالعې ته هڅوي. په پښتو په برخه کې معمولا پښتنو محصلینو ته یوه ستونزه دغه ده چې دوی په نورو ژبو کې نه دي رسېدلي، او د پښتو په ژبه کې د مطالعې ساحه ډېره محدوده ده، علمي کتابونه نه دي موجود په نورو مسلکونو کې، مثلا اقتصاد، سوشل ساینس، پولیټیک ساینس، دغه مسایلو کې پښتو کې کتابونه ډېر کم موجود دي. دوی د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي، دوی که چېرته په ځان باندې لږ څه ستونزې راولي او بهرنۍ ژبې زده کړي، هغه ژبې زده کړي چې د هغو د مطالعې لمن ډېره پراخه ده، د بېلګې په ډول انګلیسي، په انګلیسي کې د مطالعې ساحه ډېره پراخه ده، د مختلفو مسلکونو اړوند ډېر زیات کتابونه موجود دي، دوی کولی سي خپل ځان ورسېل دې ستونزې نه ځان وباسي. او د متخصصینو د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت بېرته راجي کېږي دولت ته، تحصیلات عالي ته، دوی کولی سي استادانو ته ورکشاپونه جوړ کړي په دې برخه کې، د مطالعې د میتودولوژي په برخه کې مضامین تدریس کړي، د مکتب د دورې نه ستونزه حل کړي د ځوانانو.
مننه. په وروستیو کې پیغام ستاسي اخلو، پیغام به مڅه یغه اوریدونکو ته سي د اوس د ازادي راډیو لارې ستا غږ اوري، او دوی د مطالعې علاقه مند یا شاعري کوي یا ادبي ذوقونه لري، دوی د پاره د مشخص پیغام څه
د ازادي راډیو اوریدونکو ته مې پیغام داده، د مطالعې برخه کې دي، دوی په خپل حوزه کې ډېره دقیقه مطالعه شروع کړي، ریسرچ دیو کې. معمولا موږ ډېر زیات نفوذ لرو، مثلا درس ملنه ته په درس ملیونو کې موږ په ځوان کشر کې ډېر کم خلک ولرو، که سل نفره د هدف په حیث وټاکو، که موږ سل نفره داسې ځوانان ولرو چې هغوی پلټنه وکړي، همیشه ریسرچ ولیکي په مختلفو مسایلو باندې، دوی په خپله سیمه کې ډېر سبجکټونه ځان ته پیدا کوی سي، په هغو باندې دوی څېړنې وکړي، په هفته کې یا د اقل یوه مقاله ولیکي. موږ به په مختلفو فنونو کې په هفته کې سل مقالې ولرو، دا به راتلونکي نسل ته ډېر زیات کار وکړي که موږ دې لړۍ ته دوام ورکړو او ځوانان دې ته وهڅوو. د دوی د خلاصون لاره مطالعه ده، د کتاب سره علاقه مندي، ولې سوال دغه ده چې کوم کتاب سره یا څه ډول مطالعې سره، هغه مطالعې سره د دوی د خپل فن په دایره کې ډېره مهمه ده. او موږ انساني علومو ته ډېره زیاته اړتیا لرو، ټولنپوهنې ته موږ ټولنه ټوله انتشار کړی ده، جنګ ځپلې ټولنه ده، د تاریخ او انساني علومو برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې موږ مطالعه وکړو او د خپلې ټولنې ناخوالو ته د حل لاره ولټو.
ډیر مننه.
تاسو هم مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. فرشته مرسل راغلی او د پړانګ د بچی کیسه ورسره ده چې یو چا په زوی ولی نیولی وو.
پړانګ بچی دغه کیسه د یو پخواني چینی حکایت په اساس تریسانګ لیکلې ده. په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یوه ځنګل کې د چنما په نوم یوه کونډه له خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حاکم څخه د پړانګانو د ښکار اجازه درلوده. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پړانګانو ښکار وو. د پړانګانو د غوښو، هډونو او پوستکو په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور گزاره روانه وه. په خپل خټینه جونګړه کې بیغمه ژوند کاوه. بلته لاس اوږد نه و، خو په یو سخت ژمي کې چې ډیر باد اور یا وه، د چنما زوی له ښکاري ملګرو یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغی وی خوړ. وروسته له هغه چې بېکسه شوې چنما د زوی د غم له ټغره راپاڅېده، حاکم ته په فریاد ورغله چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم وکاوه چې له دې وروسته به د پړانګانو ښکاریان د خپلې ګټې وړه برخه چنما ته ورکوي چې ګزاره یې ورباندې وشي. خو ښکاریانو ته چې خپله غټې کورنۍ ور په غاړه وي، د حاکم په امرې چندان غوږ ونه کراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چنما ابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی خوړلی وو. خو آخرې فیصله سره وکړه چې د همدې پړانګې نوی زیږیدلی بچی چنما ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پات، ریګدیدلو پښو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چنما جونګړې ته یووړ. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سایه ورسره ډوبېدله او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چنما خوا ورته ډېره بده شوه. د ښکاریانو له تللو وروسته د پړانګې بچی په ریګدیدلو ګامونو تر چنما پورې ځان ورسوه او پښو ته یې پرېووت. چنما به د هغه په غوږونو لاس تیر کړ او هغه په ژبه د چنما بې بوټونه وڅټل. دی په جیز جیر ورکتل، سړه سا یې وایسته، وی ویل: دوی راته وایي چې حلال دې کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو توده بوټونه شي او ستا د هډونو ښوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي. خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډېر کوچنی یې او دا دې حق دی چې ډېر کلونه لا ژوندی اوسې، مګر زه خورا زړه یم او د عمر په مات پاڼ ولاړه یم. چنما به د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راوویسته او خبرې ورته کولې. وروسته بیا یو څه پخ کړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکول چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپره کې په کافي اندازه غله دانه او سابه زیرمه کړي وو. د داسې بندوبست وکړ چې خواړه ټول ژمی بس شي، خو لرګي یې څه موده پس په تمامېدلو شول. نور نو ابۍ د ځان د تودولو لپاره ور نه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچي نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. ابۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلیو ښځو د ګنډلو کالي ورته راوړل. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندۍ ورکوه یا به یو څه غله دانه ورکوله. په اول کې چې دوی راتلې، د پړانګې له بچي څخه نه وېرېدلې. د پړانګې بچی په اول کې د اوري په اندازه وه، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولې رالویې او پیاوړې شوې. ښځو خپلو ښکاري مېړونو او د کور نارینهو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چنما ابۍ چې دا خبره واورېدله، د زوی نزای راواخیستله او خبرداری ورکړل چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چاپ وکتل، د نیزې ګزار به ورباندې وکړي. دی ویل: زما زوی او مېړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ راپاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د ده په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې مغزه خراب شوی دی. خو د دې غصې ته یې چې وکتل، فیصله یې سره وکړه چې که دغه پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چنما به یې خوله پټه کړي. چنما له پړانګ سره حکومت ته لاړله چې په زوی ولۍ باندې د هغه د نیولو خبره پخه کړي او ښکاریان ورپسې څار کاوه چې کار یې کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل: ابۍ، ستا دا غوښتنه ډېره عجیبه غوندې ده. ته نه وېرېږې چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستوني به دې تېره کړي؟ ابي چې وښ کې په سترګو راماتي وي حاکم ته ځواب ورکړ، صاحب زه به څه وویرېږم، ډېر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته. زما غم دا دی چې بیخي بېکاسه یم. له ما سره مرسته وکړه چې دغه پړانګ مې زوی وبلل شي، زه په ده باندې د زوی مینه ماتوم. حاکم چې د نرم زړه څښتن و، د ابۍ د زړه ماتولې ونه غوښتل. تر لاس لاندې یو مامور ته یې وویل چې دې ته د پړانګ د مورولۍ سند ورکړي، د دې لپاره چې پړانګ د ښکاریانو له غشو او نیزو خوندي وي. حاکم امر وکړ چې په یوه دړه باندې د فوچي یعنی پړانګ زوی ولیکل شي او دا دړه دې د پړانګ په غاړه کې راوځړول شي. چنما ابۍ خورا خوشاله شوه، د دې درنوي او مننې لپاره د حاکم مخې ته ګونډه ووهله او درې ځلې تندې ته ټک ورکړ. د احترام له ادا کولو وروسته چنما ابۍ له فوچي سره ځنګل ته ستنه شوه. چې بل ژمی را رسېده، له فوچي بده بلا جوړه شوه، سم پوره پړانګ و. کله چې فوچي په جونګړه کې لوبې کولې، جونګړه به خورېدله او د ړنګېدلو خطر و. چنما ابۍ په نظر فوچي ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې ووسي. البته له خپلې ابۍ سره د فوچي مینه کمه نه شوه، د هغې لیدو ته به بیا بیا راته او اکثره وخت به تش لاس نه راته، بلکې سوغات به ورسره و. کله به د ونې لویه څانګه او کله مړه اوسې په خوله کې نیولې، د مور جونګړې ته به روان و. د اوس هم له دې خوند اخیسته چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغې ته غوږونه ونیسي چې لاس ورباندې تیر کړي. دوی دواړو یو بل ته اړتیا درلوده. له مور پاتې شوي فوچي مور غوښته او له زویه بیلې شوې چمنا زوی پکار و. وروسته له هغه چې چمنا ابۍ په 10 کلنۍ کې مړه شوه، د ښکاریانو ورته پام شو چې فوچي د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي. دوی په فوچي باندې غرض ونه کړ، ځکه هغه په هیڅ بنی ادم یا څاروي حمله نه کوله او بیا زاره پاتې شو. 2 کاله پس فوچي هم د مرګ په خوب ویده شو. ښکاریانو د فوچي د درناوي او یاد ژوندي ساتلو لپاره د چنما ابۍ د قبر د ګنبدې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زوی ولي کیسه ورباندې لیکل شوې وه. له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چنما ابۍ او فوچي کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې تخیل ګڼې څانګې او ښاخونه لري او په یوه هنري اثر کې د هغو په مټ ځان ښکاره کوي. په ننني باس کې ښاغلی احسان الله درمل دا څانګې راپیژني او د تشبیه په باره کې راته غږیږي. پام مو ورته راړوم.
ډاکټر صاحب ستړی مې
ډېر مننه نومن صاحب تاسو ستړي مشي.
تیر ځل مو په تخیل خبرې کړې وې او دا مو ویلي وو چې دا ځل به د تخیل په څانګو او ښاخونو باندې به خبرې کوو چې د هغو په مټ باندې تخیل وزرې کوي. او مهرباني اولې راته معرفي کړئ.
په تېر بحث کې موږ وویل چې تخیل یو داسې قوت دی چې د انسان په حافظه او په خیال کې پرته تصورات او معناوې سره یو ځای کوي او د هغو نه یو نوی ترکیبي خیال چې د معنا او د خیال څخه جوړ شوی وي او یا د دوو معناو مختلف معناو څخه جوړ شوی وي او یا د دوو مختلفو تصوراتو څخه جوړ شوی یو نوی مرکب شکل ورکوي. د دې لپاره چې ستاسو په خبره تخیل وزري وکړي یا تخیل ځان وښیي په شعر کې، لومړی په لنډ ډول د تشبیه استعاره سیمبول استوری کنایه مرسل مجاز د حسمیزه او پراډاکس د دې عناصر په واسطه خپل ځان سره. نو ساده ترینه بڼه چې کله تخیل په شعر کې وینو هغه تشبیه، د دې نه چې لږ په پرمختللې بڼه کېږي چې کله تشبیه لنډیږي تخیلم ورسره په پرمختللي بڼه غوره کوي. استعاري ته رسېږي، د استعاري نه چې کله یوه پوړې پورته څو سیمبول ته رسېږو، د سیمبول نه هغې خوا ته ستوري ته.
ډاکټر صاحب، موږ چې کوم بحث په ادبیاتو باندې کوو، اکثره وخت دغه مسایل ګونګي، خلک پرې باندې پوهېږي نه چې کوم هغه عناصر دي چې د هغو په مټ باندې فرزن تخیل ځان ښکاره کوي. تاسو جالب ویش مکړی وو، دا زما خپل هم ډېر خوښ شو او ځوانان کېدای شي د دې نه ډېر زیاته استفاده وکړي.
مننه. تشبیه د تخیل هغه شکل دی چې کله تخیل یوازې د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت یا د یو شنوالي په اساس یو تصویر جوړ کړي. مثلا موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې په څیر تورې دي. په دې کې د لیلا زلفې یو شی دی چې موږ غواړو د یو شی سره یې ورته وګڼو. شپه یو بل شی دی چې موږ د لیلا زلفې ورته ورسره ګڼو. او د دوی ترمنز تروالی مشترک وسب ده. دا د یو شنوالی دلیل دی، تشبیه منطق ده او په څیر د تشبیه عدد دی. د تشبیه په مټ موږ غواړو هغه کیفیت، هغه یو کیف، هغه تصور چې شاعر د یوې پدیدې نه لري د یوې بلې پدیدې په مټ تشریح کړي. مثلا ما یو میوه خوړلی، که زه وغواړم چې د دغې خوړل شوې میوې کیفیت لوستونکي ته انتقال کړم، په دې فکر کې وم چې لوستونکي دغه نوی کیفیت چې ما حس کړی نه دی څکلی او هغه ته انتقالوم، د تشبیه نه مرسته اخلم. څه کوم؟ یوه دغسې میوه پیدا کوم چې زه او لوستونکی په د هغې په خوند کې زما او د ده تجربه مشترکه ده. یعنی یوه تجربه شاعر کړي چې هغه فردي تجربه ده او د لوستونکي سره مشترکه نه ده. شاعر غواړي دغه تجربه لوستونکي ته نقل کړي. یوه بله دویمه تجربه د یوه مقیاس یا د تلې په څیر نه سي چې هغه د شاعر او د لوستونکي ترمنځ مشترکه ده. مثلا وایي چې د دې میوې خوند داسې و لکه د مڼې خوند. د مڼې د خوند تجربه د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه ده. د همدې تجربې د مشترکې تجربې په مټ شاعر یوه نه تجربه شوی کیفیت چې لوستونکي نه دی تجربه کړی لوستونکي ته انتقالوي. دا د تشبیه منطق دی او په همدې منطق تصویر جوړوي.
اوناب ډېر په فراق کې کی او یوه غرنۍ میوه ده. اکثر وخت یو چاته ووایه چې دغه اوناب دی، بیا یې د خوند پوښتنه کوي. ډېرو کسانو دا نه یې څکلی، د تاسو تر خبرې پورې بیا مجبوري چې سړی ورته ووایي چې اوناب دغه رنګ لري او خوند یې تقریبا سینځلې ته ورته یو خوند او شکل یې د سینځلې په رقم دی یا د ګورګورې په رقم.
بالکل، په دې ستا په مثال کې اوناب د اوناب خوند یوه تجربه ده چې هغه چکړې چې اوناب یې خوړلی او سینځله هغه تجربه ده چې د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه. اوناب ته په تشبیه کې مشبه وایي او سینځلې ته مشبه بهي. او موږ چې وایو چې د اوناب غوندې خوند دی، دا غوندې لکه په څیر دا د تشبیه داتی او د خوند اشتراک د دې دوی ترمنځ مشترک وسه. په دې لحاظ کره کتونکي یا د ادبي فنونو استادان وایي چې تشبیه درې رکن لري. یو دا د تشبیه طرفین دي چې په هغې کې مشبه او مشبه به دی. هغه تجربه چې موږ یې غواړو، هغه کیفیت، هغه شی چې تصویري کړو او مشبه به هغه شی چې د هغه په مرسته یې تصویروو. او یو د دوی ترمنځ د مشابهت منطق چې دوی مشترک وسط بولي. او بل د تشبیه عدد ځینې بیا وایي چې د تشبیه طرفین چې دي لکه مشبه او مشبه به دا دوه رکن دي. په هغې سبې څلور رکن لري، یو مشبه، یو مشبه به، یو مشترک وصف او یو توري. خو ډېر منل شوی نظر دا دی چې تشبیه درې رکن لري چې یو دوه طرفین دي چې د هغوی ترمنځ مشابهت دی، بل خپله مشابهت یا منطق او بل د تشبیه توري. په تشبیه کې دغه دوه رکن چې دي یو مشترک وصف یا د دوو شیانو ترمنځ مشابهت او بل د تشبیه توري. دا د تشبیه نه استکیدای شي. یعنی دا که موږ د تشبیه نه وباسو تشبیه نیمګړی نه ده، حتی لا هنري کېږي او رلنډېږي.
او ډاکټر صاحب د یو مثال کېدای شي ووایي.
مثلا موږ وایو چې زما د زړه زخم د ګل غوندې ښایسته ده. په دې کې د زړه زخم مشبه ده، غوندې د تشبیه تورې ښایسته والی د دوی ترمنځ مشترک وسط دی او د زړه زخم مشبه بیخي دی چې څه شي بندې شي. که دا رلنډه شي، کاروان صاحب وایي چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې اوري نه مکینې وبه. د زړه د زخم ګل، یعنی دلته نه
غوندې ایستلې ده،
غوندې مور نه ایستلې، ښایسته والی مور نه ایستلې، مشترک وسط. لوستونکی نه پوهېږي چې د زخم او د ګل مشترک وسط څه شی دی. دا به په خیال کوي، چون لوستونکي ته د خیال کولو موقع ورکړل شوه. نو موږ وایو چې دغه تشبیه د هغو دوو نه هنري دی. تشبیه چې هر څومره رالنډېږي هغومره هنري کېږي. ما وویل چې مشترک وصف او د تشبیه توري د تشبیه نه ایسته کېدای شي، خو دوه رکن یې نه شو ایسته کولی. دا اول رکن نه شو ایسته کولی، مشبه او مشبه بهي چې هغه د تشبیه منطق جوړوي. که په هغو کې یو ایسته شي او یا کم شي، بیا نو تشبیه نه پاتې کېږي، یو بل نوم غوره کوي چې د سیمبول او یا د استعارې خواته. که موږ د تشبیه نه د مشترک وصف او د تشبیه توري ایسته کړو، دې ته لکه ما چې د کاروان صاحب د شعر مثال ورکړو، د زړه د زخم ګل، دته تشبیه ترکیب وای چې دای لاند شکل د تشبیه وړه هنري ترین تشبیه زکه چې دغه دوشن شاعر لستون کې خپل بګی کشف کوي چې دا تشبیه ده او د تشبیه دلیل هم ده په خیال پیدا کی خو دا یو رکن چې ده نه شو استکولای کچری دا یو رکن کم یو کم کو مثلا مشابه کم کو یا مشابه به کم کو په دې حالت کې موږ د دوو صورتونو سره مخ کیږو اول صورت دا ده چې کچری د پاتې برخه یواز یو مطلول لري یو معنا ولري نو متن په تشبیه په عادی متن بدلیږي او کچری مطلول مې ګڼوي بیا په سیمبول بدلیږي یا دا سیم کې دشي چې د تشبیه په طرفینو کې هم یو طرف استکو خو د استشوي طرف یو نخه یا یو قرینه ورسره پاتې شي بیا په استعاره بدلیږي مثلا یو مصره زه وایم ستارو خان مخ لکه څراغ رڼا کوله شپه وه دلته ستارو خان روخان مخ د محبوب روخان مخ د څراغ سره تشبیه شوی او رڼا کوله مشابهت ته لکه د تشبیه تورې اوس دغه نک مشترک وصف او د تشبیه توریست کو یو بل مثال کوم مثلا نه جوړ کو چې استاد مخ څراغ د زلف شپه غوړو د مخ څراغ د تشبیه دوه تر صرف طرفین پاتش ول نور مرسه ورنيست کله دا دغه تشبیه نه ډیره هنري ده دلیل دا چې دلته لستون کتاب خیال کولو کې غونډه ورکول کې کدی دې څه هم یو طرف است بو بیا دوه حالت سره مخامخ یو یو دا چې مونږ د استشوي طرف یو نه خیا قرینه په متن کې پریدو مثلا د ترویسه مصر د چې کاو د شپې په زد زمونږ امداد هغه څراغ په دې کې دا امداد کول چسره مست کول یو قرینه ده چې مونږ وایو چې د څراغ نه مطلب یو څوک دی چې یو کس یادوي ځکه چې دغه امداد یا شو امداد کول انساني یا بشري ځانګړنه ده د خو هغه کس چې د څراغ سره تشبیه شوی هغه د تشبیه نه وتلی دی متن نه وتلی صرف مشبهه پاتې شوی هغه شی چې مونږ ورباندې تصویرو څراغ او د استشوي اړخ یو نه پاتې ده دې ته استعاره وایي کدی دې نه مرلند کو قرینه مرنيست کو بیا دوه حالتونه دي یو دا چې په متن کې داسې څه نه وي چې مونږ د څراغ نه یا د پاتې شوي برخې نه بل مطلب واخلو مثلا زه وایم چې احمد میلمنو راغلي کوټې ته څراغ راوړه په دې وخت کې احمد د څراغ نه بل مطلب نشي اخیستلی ځکه چې په متن کې هیڅ داسې نښه داسې قرینه نشته چې مونږ یې په مجازي مناسبو کو خو دا ځین کېږي چې په متن کې دغه ټکی چې پاتې شوی د تشبیه نه ګڼ مدلولونه ولري مثلا د درویش صاحب مصره ده چې په تاریکه کې یو څراغ کاریږي بل تر اوسه په دې مصره کې بیا څراغ او تاریکه کولی شو چې په ډېرو مختلفو معناو واخلو مثلا کولی شو چې تاریکې ته اختناق یا جهل ووایو او څراغ ته علم پوهه او ازادي ووایو کولی شو چې تاریکې ته کرکه ووایو او څراغ ته مینه او عشق ووایو کولی شو چې تیارې ته تاریکې ته ناامیدي او یاس ووایو او څراغ ته امید او ارمان ووایو دغسې د لوستونکو په شمېر ګڼ تعریفونه او ګڼ مدلولونه اخیستلی شي څراغ نو په دې لحاظ د تشبیه د رالنډولو لاره چې ده په ادبیاتو کې یوه ډېره مهمه پروسه ده چې د ادبیاتو کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه د مفصل شکل نه دغه تشبیه چې څلور ارکان یا درې ارکان ټول پکې وي د تشبیه دواړو طرفونه د تشبیه منطق او تشبیه توري د ټول پکې ذکر شوی د مفصل تشبیه په دې کې لستون کې ته د خیال کولو هیڅ مقام نه ورکول کیږي او دا ډېر هنري تشبیه نه ده علت دا ده چې په هنر کې که چیرې لوستونکی هم د خیال کولو په پروسه کې راشریک شي هغه داسې فکر کوي چې که د دې هنر په ایجاد کې ونډه ورکړل شوی ډېر زیات کیف اخلي نو څومره چې تشبیه رالنډېږي هغومره هنري کیږي او اخیر کې په تشبیهي ترکیب باندې اوړي او لکه د مخ څراغ د زلفو شپه د زړه د زخم ګل د نرګس رنځور د شبنم طبیب دا چې دا ټول تشبیهي ترکیبونه چې رول شي د ټول شنو مسته شي کړه کتون کې وایي چې کله چې یو تشبیه په ادبیاتو کې د دې مفصل شکل نه تشبیهي ترکیب تر سی کې پتی باندې حتی یو پیړې یا دوی پیړې وخت لګیږي چې یو تشبیه شاعران سیکل کې سیکل کې او هغه سیمبول استعاره او یا تشبیهي ترکیب تور سی په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک تر عراقي سبک پورې چې کومه فاصله ته شوې ده په غوږ کې ځینو کرکتونکو سر نه کړي په څو پیړیو کې کله چې خراساني سبک عراقي سبک ته رسیږي تشبیهات د مفصلونه ترکیبونو ته رسیدلې تشبیهي ترکیبونو ته استعارو ته رسیدلې تشبیه ډیر زیات ویش او ډلبندې لري او دغه ډلبندې د همدغو ارکانو په حساب دي مونږ ویل چې درې رکن لري ډېر مشهور عناصر د تشبیه ساختمان چې ورنه جوړ دي درې خښتونه جوړ شوی یوې طرفین دي یوې توري دي او یوې مشترک وصف د همدغو ارکانو یا د همدغو ساختماني اعضاو په لحاظ تشبیه په بېلابېلو ډولونو وشل شوي د دې دپاره چې په تشبیه باندې لا ښه پوه شو او د تشبیه په اقسامو ارقامو باندې پوه شو چې په څو رقمونه کره کتونکو تشبیه په د خپلو ارکانو یا د جوړونکو عناصرو د مرکبه اجزاو په اساس په څو برخو ویشل شوي. مثلا د تشبیه مرکبه اجزاو همغه درې دي چې یو طرفین دي یو مشترک وصف دی او یو د تشبیه توری دي. دا چې د مشترک وصف د لحاظ په څو ارقام ویشل شوي دا چې د تورو د موجودیت او نه موجودیت د لحاظ تشبیه په څو لحاظ دی د بېلبېل ډولونه او ډلبندې لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به بیا مفصل په همدې ارتباط باندې خبرې وکړو چې ادیبانو د دې ویش څنګه کړ.
ډېره مننه.